بجیم دیش پی او با سر وست ترخم کراش که پساو دی وست خیم را بیتا و سر وست والا مخلوق دیر روان در زلگیا و بلا خبر پا لاروی زوری پیسی تی نگواری چو وست و کویار
دا پدا چال که دا چی پرون دو ترخم سپین بولدک انگور دی او بارامچی للاری افغانستان تا سوار لسوا و ویا کورنه استنی شوی دا طالبان حکومت دا کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شنبه د اګست په 13مه په خپل اکسپان خپور شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پی وار کارتونه لرل. که څوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم، خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پاندې هلکی په اسلام آباد کې میشت یو شمیر هغه افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي، خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بې ویزې افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د لوکیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد ته تللی وای. اوس مهال د جبري ډیپورت لګواغ سره مخ دی، داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواغ سره مخ دی. په دوی کې د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوز غړي، مدني فعالان، خبريالان، معترضي مرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد او وروسته د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچر ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 مې له 3,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5 سلنه د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنري خبرداري ورکړې چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیون ډیر افغانان اغېزمن.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیګو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هیواد د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي. دوی وایي دا مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د استنې لګواک سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برا ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن اینا میفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا ده تک لپاره دری نیم کاله انتظار دا افغان خبریاله و ده بشری حقونو فعاله وای لای دیتا ده تک زیره نده ورکلای، خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
موږ د جرمني د دې پرېکړې هرکلی کوو. سمې دلته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، که افغانستان ته ریپورټ شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 5 کوچنیو ماشومانو سره له 3 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تګ په تمه ده، وایي خاوند د افغانستان ته ریپورټ شوی دی. موږ غواړو
چې موږ هم واسي او چې زما سره هم ریپورټ شو.
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په والوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې د غشن ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس میں لپخوا خدی روغتیایی حالات میں خوش شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپل کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پوروزی محمد زابولی د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کم بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشې توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوی شوي دي د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې داوي کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
نو با کوم مفهوم پایبند هستند؟ کسایی که به مفهوم می زیر پرچم شون هم که زندگی میکنن به یک بهانه، به یک توطیه، به یک دسته.
دوی کوم عمومی عفو تجمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمه او توطیه له مخې له منځه لري کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګه او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مسنده کې زنان و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی، ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو او دا رښتیا هم ډېر
او د شوان شرایط یې پر موږ سخت کړی دي. د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړل دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سولهییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوي ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان هم همدارس لنړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي. د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغلې
مننه کوم. قدرمن شیبه
صاحب کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شي بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وشه، په مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغه سې یو اوږده سفر سبا کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سم سنو، ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او ښار ولو. موږ په کابل کې د واسې دي استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغه هلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا ژبه. نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغه ولا شاری چیره ولا نوی ولا او شاری ژوند ولو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو. نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط ډیسپلین او شرایط.
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دې سو کسانو پورې به منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده نو کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه سایمنصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به مجھے اول مذاکرہ کا والا یو سات دو سات بم سمپ کی آغا کم در سن بمو چی پرون بیلی والا آغا بمو تکرار والی آغا مثلا چی دی لکل و ضرورت و لکل بمو بیا و رسل غنا دا اشاره با وصولا یو ترم با وغجی دو اشاره با وصولا بیا با طول مکتب لیسی شاگردان راو و تلال تو با طول سیمپون اللہ دول سمتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل و رستلی غنه بی راپور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشه چیو بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته به موږ بوتلو اول ته به مو سپورتي حرکت کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې مجھے با چائے چی کو دا چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو آغا دی سیلو دوری با والا یو مرابا با سر والا دا چائے با ولو دی غرمی دوری ہم اکثر نوری جی با وی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر دا غسی دی معاشام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شای به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا الوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجاتو دغه د ماشام لخوا به
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری سایمنصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم کو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل مجام سپای ولو خواجه بالو دیرات و مجا یو مظاهری تا سازمان ور کرده و پتغه که بیا زه او حقا خواجه دی محرکین درجه اول کنون باندونی ورسو. بیا بالغا نغال تا دی تدریسات و مدیر زورو گشتم او ما دی نسیات وکاو او اتا نشه مشوره ام راکره وایده سیگمک و دادا وسکلا موضوع مجا رسمی کلو تلا دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشه ګران صاحب هغه ته راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ما ته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دا پارک کې زرنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه دادی داود خان کودتا تا جذب کنم. ما کوتا والا پو قلعی جاوات که یو بل چا سر و سیده ما وطنجار او یو بل نفر و علاودین سیغت غزنی دا بس پا حیاتی خدای دجوان ورکلی او زمنان قنداره بالو دوی دغا سیلا دغا قلعی جاوات نپور تا قلعی نیاد ایگو دلت یو حویلی نیوالی و پاگا که و سیده سره دا وطنجار زما شخصی ملګری هم و. نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاوه. زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې. بیا به داسې کور ته پیاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار آغا ویشتان اصلاح کول آغا زا اولی دلما آغا تا ندانه پر یکو ما پسی زا لالما تیر سو ما چی را پسی ویلی جو نو شا تا غز را پسی وکو وای زابی سی با شما را اینجا یک سای من سب از بکار دارم. آغا بیا زر او برده دم چی گورم دای ولو وای سبر وکر کور تا خودی داغا سیزم پا داغا خواردم یو جه بلار سو من سید زاغا چی دا ویشتان اصلاح کل سر روان رو. وای څه خبرې دي مالدا؟ څه خبرې دي داسې اوازي دي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوې؟ داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي. په دغه هکله ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا ده او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوې که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې سعید نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشي د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستئ ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو؟
ودا خو منما شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موجه پو ټیکا کچکی په دا کودتا کې شامل سیو
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پشي منی احساسم کوو کنه فکرم کوو سه شکرم کړه
نو موجه خدا فکر کوو چې دا شکر وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غریبي فخر بلمن دا ولارسي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 55 55 55 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سه هغه کار مو سم کار کړی وسه په کودتا کې مو دی داود خان په ګټه برخه اخیسته و
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضی وم
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه خو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولی یعنی په عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایسي خلکان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وای سیخوانيان ملامتو بل وای سي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچيري افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستۍ لسکلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشنفکرانو یعنی د افغانستان روشنفکران یو څه احساساتي اوسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نه سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوت نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي چې هر څه باید لریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته 10 کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره 10 کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې 10 کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتا وکي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتاوې وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنه په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشی یا واقعیات خونی غو چخه آغا باید سرای رایاد کری او یغوی تا پکتو باید دی راکلون که لپارا با افغانستان که دی عدالت دی تطبیق او دی ترقی او دائمی سولی لپارا پا داقا فکر که موشه هم دلتا لگیایو او کار کهو
آیا دا فکر کهوی سی بیابن پا افغانستان که دست یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتی گون لکه دی پرچم دی گون لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکوره نور تر خاور لاندې سي
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږه جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي خپل اصلیت له لاسه ورکوي او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم
کوو او دلته فعالیتونه هم کوو. ګران صاحب سړی رمانه
راز از ما د سینه گلشن چه هر سبا د پخندا تازه کوم چه هر سبا د پخندا تازه کوم چهره وړه سالو میراوړه چهره وړه سالو میراوړه توت توت شی سالو میراوړه توت توت شی سالو میراوړه چهره وړه سالو میراوړه توت توت شی سالو میراوړه توت توت شی سالو میراوړه